السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کندوز ښار د شپږ پنځوس طالب وسلوارو په وژل کېدو سره ټاکل شوی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن کابل ته راشي. دا یو شمېر نور خبری مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي دي. زه اکرام الله اکرام یم. خو د دې خبری مجلې پیل د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونو کوو چې سالی محمد سالی برابر کړي.
زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومت مشرانو ته د سولې د سو مذاکرو په اړه نن معلومات ورکوي. په فراه کې د ماین چاودنې اته کسان وژلې دي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف د حوثي اغیانو پر یوه هدف بمباري کړې ده. حکومت وایي زلمی خلیلزاد به ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو ته د سولې د سو مذاکرو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د اګست له 22مې د طالبانو له استازو سره د سولې په نهم پړاو خبرو بوخت وو. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل چې زلمی خلیلزاد به د دغو مذاکرو په اړه حکومتي مشرانو ته معلومات ورکړي.
آقای خلیلزاد طبعا با رئیس جمهور افغانستان ملاقات خواهد کرد و نتایج گفتگوهای اخیر خود با حکومت افغانستان شریک خواهد ساخت.
زلمی خلیلزاد تیرش په ټویټر کې لیکلی چې نن به د سلام مشورو لپاره کابل ته سفر کوي. د کندوز چارواکي وایي چې د ښار په بیلابیلو برخو کې تیر شپه تاسپوي عملیات وسول. د والي وایاند وایي چې اوس په کندوز ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. اسمت مرادی نن رسنیو ته په یو صوتي پیغام کې وویل
اوس مهال په کندوز کې امنیتي حالات د ډاډ وړ دی. امنیتي ځواکونو په ډیره میړانې سره وتوانېدل چې د خلکو د دفاع په موخه بله سینه سپر وګرځوي. وسلوالو مخالفینو ډلهیزو بریدونو ته یې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړ. ټولو برخو کې البته دوی شپې تر ناوخته پورې تصفیوي عملیات ترسره کړل.
د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي چې پر کندز ښار د وسلوالو له لوري د ډلهیزو بریدونو په نتیجه کې شپږ پنځوس وسلوال طالبان وژل سوي دي. بلخوا امنیتي او دفاعي ادارو نن په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې تېر ماښام په کندز ښار کې ځانمرګي برید د کندز د امنیې قمندانۍ د ویان سید سرور حسیني په ګډون پنځه ویشت کسان وژلي او امنیه قمندان منظور ستانکزي په شمول پنځه اتیا تنه نور ټپیان کړي دي. په دې اعلامیه کې ویل سوي چې د ځانمرګي برید په وژل سوو کسانو کې شل تنه یې پوځیان او پاتې نور ملکیان دي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په ناردرې ولسوالۍ کې د ماین چاودنې اته کسان وژلي چې شپږ تنې ملکیان دي. د امنیې قمندانې ویان محب الله محب رسنیو ته وویل چې چاودنه نن ماپښین سوې ده. وحشی صفت طالبانو د یو ماین په ځای پر ځای کولو سره شپږ تنه ښځې او ماشومان ووژل. د ناردرې ولسوالۍ د امنیې قمندانې دوا ساتون کې هم شهیدان سوي دي. شغلی محیب وایي چې ټول وژل سوي کسان په یو موټر کې سپاره و چې پر شخ کړي ماین اور برابر سود دي. پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د بغلان د مرکز پلخمري په څنډو کې د وسلوالو طالبانو حمله په شاه تنبول سوې ده. دغه ریاست نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې له سهار وختي تر څلوېښتو پورې وسلوالو په دو سیمو کې حمله پیل کړله چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د ملي امنیت ریاست وایي چې زمانخیل او حسین خیل سیمې تصفیه سوي او تر اوسه پورې درې تنه وسلوال وژل سوي، دوه نیول سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي چې څلور مشکوک غلچکي بریدګر او پنځه نور وسلوال طالبان نیول سوي دي. د امنیه قمندانۍ ویان جمال نصر برګزي ازادي راډیو ته ویل چې دغه مشکوک کسان د یوې اونۍ په لړ کې نیول سوي.
د جمله څخه څلور تنه غلچکي بریدګر دي چې د ښار په حضور کې پر پولیسو باندې غلچکي بریدونه کړي دي چې ځینې د دوی د عمله شهیدان او ځینې زخمیان سوي دي. پنځه تنه جنګي طالبان ول چې په ولسوالۍ کې د جنګ
شغلی برګزای وایي چې نیول سوو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. بلخوا ځانګړو ځواکونو ویلي چې په غزنی کې د طالبانو د رهبرۍ یو مرکز ویجاړ کړی دی. وسلوالو طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف نن وویل چې د پلازمینې صنعا په جنوب کې د حوثي یاغیانو یو پوځي هدف بمباري کړی دی. یو حوثي یاغي وایي چې په دې بمباري کې چې په دمر ښار کې پر یوه توقیف ځای سوی لږ تر لږه شپېته کسان وژل سوي دي. د الهادري په نوم یوه حوثي المسیریه ټلویزیون ته چې د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي په خبرو کې ویلي چې له نړېدلې ودانۍ څخه شپېته مړي ترلاسه سوي او پنځوس کسان ټپیان سوي دي. بلخوا د یمن لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر فرانز راخونشتاین ویلی چې دی د وضعیت د ارزونې لپاره زمار ښار ته روان دی. په بریتانیا کې په لسګونو زره کسان لارو کوڅو ته په مظاهرو راووتل. دوی د صدر اعظم بوریس جانسن پر هغه جنجالي اقدام اعتراض څرګند کړ چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په درشل کې د بریتانیا د پارلمان د تعلیق لپاره کړی دی. په زرګونو کسان پرون د لندن سړکونو ته راووتل او ګڼو اعتراض کوونکو شعار ورکوه چې بوریس جانسن شرم درته پکار دی. یوې مظاهرې د مظاهرې یوې برخه والې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز آژانس ته وویل پاگا شکل چی بوریس جانسن او دا هغه حکومت حدسه که ویدلتا پا بریتانیا که دیموکراسی کمزوری کلیز دیرا پا غصایم. د پارلمان د تعلیق لپاره د جانسن اقدام به د پارلمان د وکیلانو لپاره له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو پر سر بحث ته وخت را لنډ کړي. دا اقدام حکومت ته لار پرانیزي چې د سپتمبر له نهمې د اکتوبر میاشتې تر څوارلسمې پارلمان تعلیق کړي. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو لپاره د اکتوبر میاشتې 1 نیټه مهلت ټاکل شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 او په ټولو سیمه کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کندوز ښار د شپږ 50 طالب وسلوالو په وژل کېدو سره تصفیه شو.
دشمن اساسات متوري است، تلاشی است که در دو نقطه بر فعلا هم دشمن حضور داره و هم تا ساعات بعد از بین بره.
د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیم یو ټاکلې چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن کابل تراشي. په یو بل راپور کې اوري چې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو او د سیاسي جریانونو مسولین وایي چې د رایې چونې نوملړ ناقص او ډېری ستونزې لري. پرونه خبرونه کې په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د فرانسې ولسمشر ل خپل ایرانی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي چې لزغم نه کار واخلي. روانه خبرونه مو د مخام تر شپګنیمو بجوده او د هم د خبرونې لومړی مطلب د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کندوز ښار د شپږ 50 طالب وسلوالو په وژل کېدو سره تصفیه شو. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د کندوز ښار د تیرې ورځې ځانمرګي برید کې شل کسان امنیتي سرتیري او 15 ملکی وګړي وژل شوي او شاوخوا 15 تیا نور ټپیان دي. طالب وسلوالو هم پر کندوز ښار د ډله ییزو حملو په پایله کې افغان امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. خاطر پردیس له نورو جزئیات
سره مش پای و نیمه بجه طالب وسلواله د کندز خار په دریو خو ډلیز بریدونه پیل کړه. ل شپک دیر ساته سخت جګړی وروسته د افغانستان د کورنی چارو وزارت بیان نصرت رحمت یک شنبه پورس کابل کې خبريالانو ته ویل چې کندز خار په بش پړه توګه تصفیه شو. د خاغلی رحیمی پوینا پر کندز خار د طالبانو لور د ډلیز بریدونه په ترس کې شپک 50 طالب وسلوال وژل شو دي.
دښمن اساسات متوري است،
دښمن لسمه څخه د تخت په حال کې دی. افغان امنیتی ځواکونه اوس هم هغه سیمه چې د طالب وسلوالو تحرکات په کلیدل کېږي تر عملیاتو لاندې نیولې. تر راتلونکو څو ساعتو پورې به مشکو کې سیمه هم باقی کړو.
افغانستان امنیتي او دفاعي ادارو لخوا په یو ګډ اعلامیه کې چې د یک شنبه په ورځ خپره شوی ویل شوی چې د کندز ښار د تیرې ورځې په ځانمرګي برید کې د کندز امنیه قومندانۍ وین سید سرور حسیني په شمول 25 کسه وژل شوي او امنیه قومندان منظور ستانګزي په شمول 15 اتیا تنه نور ټپیان دي. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې په وژل شویو کسانو کې شلی نظامي او پاتې نورې ملکی کسان دي. په ورته وخت کې د کندز ولایت والی وین عصمت مرادي رسنیو ته پاستول شوی غږیز پیغام کې د کندز ولایت اوسنۍ وضعیت د ډاډ وړ بللی.
کندز ښار کې بیګا ماخام رئیس امنیت تناڅه اوس په حال کابو شوای دی. هلته کوم قطعات چې د ښار په بیلابیلو برخو کې تصفیوي عملیات وکړل، وسوال مخالفین په شاو تمبول، کوم نظامی پوځیان چې کومه کې دوی سره همکار شو په بیلابیلو برخو کې هم غیر شول، په ټول توان سره دوی د ښار په بیلابیلو برخو کې د ډلایز بریدونو د مخنیوي او کابو کولو پر وړاندې رغنده ګام واخیست چې اوس مهال په ښار کې امنیتي حالات ډاډ وړ دی. موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې زړاور پوځیان به د دوی په هر حالاتو کې دفاع کوي.
د کندوز ښار اوسیدونکو هم اوسنۍ وضعیت د ډاډ وړ بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید په راتلونکي کې د کندوز ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي پاملرنه وکړي. د کندوز ښار اوسیدونکو عزیز امینی ازادي رادیو ته وویل
جګړه پای ته رسیدلې ده او نیکه مرغه چې نن سهار مو ډېر په آرامۍ سره یعنی پیل کړ، او پرته له ډزو پرته د مرمۍ د غږونو نه حالات په سلو کې تقریبا 50% یعنی 50% په ښار کې نارمل دی.
پر کندوز ولایت داسې محل د طالبانو له لوري د دریم ځل لپاره ډلې بریدونه ترسره کیږي چې تر دې مخکې د کندوز اوسیدونکو د کندوز ښار شاوخوا کې د طالبانو د لوړ تهدید له شتونه اندېښمن وو او ویلي وو چې دا ګواښونه کولی شي یو ځل بیا د کندوز ښار د سقوط لامل وګرځي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوري. درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز جګړه پای ته رسیدلې ده او لسګونه طالب وسلوالو ته یې پکې مرګ ژوبله اړولې ده. دا حمله په داسې حال کې په کندوز باندې و چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې پای ته رسیدلې. ټاکل شوی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته راشي. د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې ښاغلی خلیلزاد لولس مشرغنی او نور افغان چارواکو سره په قطر کې له طالبانو سره د نه هم پړاو خبرو پایلې شریکې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي زلمی خلیلزاد به د زلیل افغان چارواکو سره مهم او برخلیک ټاکونکي مسایل شریک کړي. رحمت افغان په دې اړه راپور لري.
زلمی خلیلزاد به په قطر کې له طالب پلاوي سره د جدي او اوږدو خبرو جزئیات د یک شنبه په ورځ له افغان چارواکو سره شریک کړي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه تایید کړي چې د یک شنبه په ورځ بل افغان چارواکو سره د خبرو په هدف کابل ته ولاړ سي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقی وای ښاغلی خلیلزاد بل طالبانو سره د شویو مذاکراتو نتایج له محمد اشرف غنی او یو شمیر نورو افغان چارواکو سره شریک کړي. هغه وای ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد بنن کابل ته راسي او تا باندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره به ملاقات وکړي او د خپلو خبرو نتایج بل افغان حکومت سره شریک کړي. خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب پلاوي ترمنځ له لس ورځني بحث وروسته نه هم پړاو خبرې تیر شپه پای ته ورسېدې. دواړو خواوو تایید کړی چې د موافقې متن وروسته نو تخنیکی مسایلو هم بحث روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د خبر اوسنۍ پړاو پای ته رسیدلی، خو د یک شنبه په ورځ به دواړه لوري په تخنیکی موضوعاتو بحث ورستای او بشپړ کړي. نوموړي ډاډ ورکړی چې د افغان کشالی د سولیز حلارې په درشل کې دي. په ورته وخت کې د سولې علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وای چې نه هم پړاو خبرې پای ته رسیدلې او لازمه ده چې زیاتې د افغانستان د حکومت له رهبرانو او افغان سیاستوالو سره شریک شي.
هغه څه چې هلته بحث کړی دي هغه توافقات رسیدلې، دلته هم د خلکو ذهنونو ته هغه توافقات رسېږي او زه ډېر یقین لرم چې امادو چې دا نه هم پړاو کې کومې خبرې کړي دي دا خبرو جزئیات به د حکومت سره د نورو مشرانو سره شریکي.
طالبانو له دې وړاندې ویل له امریکا سره له موافقې وروسته به له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره مذاکرات پیلوي او خبرې به د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي وي. افغان حکومت هم تایید کړي چې مذاکره کوونکي پلاوي چمتو شوی او منتظر دي هر څومره ژر چې کیږي د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي او په افغانستان کې تلپاتې اوربان او د جګړې ختمېدو ته لار هواره شي.
درنو دوستانو، وامردل چې خلیلزاد به نن کابل ته راځي او د نهم پړاو د خبرو جزئیات په افغان حکومت سره شریکوي. د نهم پړاو خبرې په داسې حال کې پای ته ورسېدي چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم دویم مرستیال سرور دانش د سولې روانه پروسه پیچلی او بې نتیجې بلې. ښاغلی دانش نن یوې کمپنۍ غونډې ته ویلي چې روانه پروسه پیچلتیا ته په کتو دوی ته انتخابات لومړیتوب لري. په دې اړه ناجیه صافی جزئیات وړاندې کوي.
د سولې د نهم پړاو خبرو اترو د پای تر رسیدو په درشل کې د دولت جوړونکو ټیم دوی مرستيال دغه پروسه ګونګه او پیچلې بولی. خغلی دانش د یک شنبه په ورځ د یوې کمپنی غونډې پر مهال ویل چې رواني پروسې ته په کتو دوی ته انتخابات لومړیتوب لري.
د سولې پروسه ډیره پیچلې ده. د پروسې ډیر وخت هم ونیو او د نړیوالو له لوري له نهو میاشتو هڅو سره سره لا هم دوی کوم نهایي او روښانه نتیجې ته نه دي رسیدلي.
دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکرات پای ته رسیدلي. تر دې وړاندې بیا سوال له سو نورو نمایندانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې سولې ته لومړیتوب ورکړی. خو د سیاسي چارو کارپوس حاجي سید داود ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غني او د هغه ټاکنیز ټیم ځکه انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي چې د واک د دوام په هڅه کې دي.
ما په ان باندې ډاکټر سید اشرف غني غواړي چې راتلونکي اداره کله چې د قطر د توافقات په نتیجه کې جوړیږي دی باید پکې مطرح وي یا دی پکې کلیدي رول ولري چې دوی واک په اسانه توګه سره نه پرېږدي. یعنی دوی انتخاباتو ته په سولې باندې ترجیح ورکي. الان چې ولس خلک ټول هغوی سوله غواړي.
له دې ټولو سره هم مهاله افغان حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د جمهوری ریاست ټاکنې به د میزان په شپږم تر سره شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له ازادي راډیو نه مخامنه پښتو نیم ساعت خبری مجله اوري. او لسولی ورخوه انتخابات پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو او د سیاسي جریانو نوای چې د رایه چونې نوملړ ناقص او ډېرې سنز لري. دغه انتقاد کوونکې وای چې دغه نوملړ د رایه ورکونکو په نمونه کې اشتباه لري او په لیست کې درچوي ځینې خیالي نمونه دي. دوی هم دا شون احتمالي اندېښنه لري چې د انتخاباتو په ورځ به د رایه صندوقونه یو ډېر کاندید په ګړه ډاک شي. په دې اړه نور حال واصل وسال راکوي د غراپور د یو رای ورکونکو په غاک لیکي.
نو مو دغه چک کړم بس کومنت درم لري
اسبوت
به مو کمال ماس کابل اس په ما نو فکر کوم از قندار مولسولی صلاح الدین نام درو نمبر از ما او اس
نصیر احمد عابد د کابل خار د فاضل بیگ په سیمه کې د رای چونې په یو محل کې لیکنه کړې. خو د رای چونې په نوملړ کې د نوموړي د نوم او مشخصاتو پر ځای د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د اوسیدونکو نوم درج ده. عابد وایي د کمیسون د اشتغال عمله شاید د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د رای له حق نه
سایت اعلان کړي چې ما معلومات ته چک کنین نظر به نمبر تذکری تان وقت چک کردم معلومات از دیگه کس است نمبر از ماس. اگر قسم پروسه را عملی بساز قسم کیامه یا شاید با مشکل روبرو شوم شاید از رای محروم شوم چون معلومات مکمل غلط است. چون این معلومات اگر با بایومتریک سر داده شوه مکمل معلومات غلط است. اسم ولایت بیخی ولایت هم چی که ولسوالی بیخی از قندار است ماس پغمان است.
لدی سربیره د سیاسي ګوندونو د کمیټې غړی نور رحمان اخلاقی از رادیو ته ویل چې په نوملړ کې د رای ورکونکو زیات غیر واقعي نمونه درچوي چې کمیسونې په تصفیه نه دی بریالی شوی.
شاید
له 4 میلیونه زیات نمونه خیالي وي. خو یو ټکی دی چې هغه اصول چې د انتخاباتو کمیسیون او د ملک شرکت له لوري له سیاسي ګوندونو سره پرې هوکړه سوي هغه اصول پلیسي خیالي کسان رای نه سي ورکوي.
د دغه اصول یو موارد ده چې رای ورکونکي په بایومټریک کې ثبت شي او د بایومټریک دستګاه باید د دې ظرفیت ولري چې د تکراری رای نه مخنیوی وکړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د اعلان له مخې د جمهوري ریاست انتخاباتو کې 9.6 لک کسان د رای اچونې په شرایط برابر دي. یو بل اندېښنه چې په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه مطرح کیږي هغه د رای ورکونکو د لیست په اړه ده چې د رای اچونې د نوملړ په مرکزونو او محلونو کې مسؤولو کسانو په لاس کې دي. د انتخاباتو په ورځ دغه نوملړ د رایو مرکزونو او محلونو ته ځي او په اساس یې د رای ورکونکو نوم او مشخصات ثبتېږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که چیرې د رایو په محلونو کې نوملړ د رای ورکونکو کم وي ویرشته چې د رایو مرکزونو کارکونکو د شتلس له مخې یو ځانګړی کاندید په ګټه صندوقونه ډک کړي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
د اندېښنه خو وجود لري خامخا سیمو کې کله چې عملیات پراخېږي نو هلته د کمیشنر یا د دارالانشا رهبري خبره نه ده. نو هلته د بلا بلو علاقمنده او د حتی د فساد موضوع مطرح کیدای شي چې داش کوم څه راشي د موږ ته مدا و چې بایومټریک د ځګه په دې اړه باندې فعال رول ولوبوي او ټول مسائل په آنلاین یا په هغه ټکنالوژي په اساس باندې په مسائل ډول باندې تر کار نه دی.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو په نوملړ کې ځینې غلطۍ مني، خو دغه کمیسون ویان عبدالعزیز ابراهیمی د کمیسون د کارکونکو له لورې په انتخاباتو کې درغلۍ اراده وي.
در رای
چوانی طول پانه در رای ورکون که دو نمدار پاساس پولیتونو که در رای مرکزونو او محلونو تا لگ دول سویه لبایمیتریک دستگاو استفاده کیگی در رای ورکون که فیزیکی حضور مشخص کوی لخیالی او هوایی رای و نمخنیوی کیگی لده سر پخواه که در رای پا مرکزونو که در کاندیدانو او بنسټونو ناظران هم لرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مسولینو په خبره په نوملړ کې د خیالي رای ورکوونکو ادعاګانې بې اساسه دي. د دغه کمیسون د ویان په خبره 9.6 لکه واقعي رای ورکوونکي تثبیت شوي چې په انتخاباتو کې به ګډون وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
بیا هم انتخابات. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو له پایل تر اوسه د شکایتونو په ثبت کې د خلکو رول صفر دی. دغه کمیسون ویان وایي چې د انتخاباتي منډو ترډو له پایل نه تر اوسه د خلکو له لوري هیڅ انتخاباتي شکایت نه دی ثبت شوی، خو د انتخاباتي ټیمونو له لوري د یو بل په وړاندې 9 شکایتونه ثبت شوي دي. په همدې حال کې د پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي چې د شکایتونو کمیسون له لوري خلکو ته کم عامه پوهاوی او د سولې روانې خبرې خلک د انتخابات تی بهیر په اړه زړه نازړه کړی دی. رحمت الله افغان نور حال راکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د انتخاباتي منډو ترلو لا پیل نږدې و میاشت اوړي، خو خلک دومره ساړه او زړه ماتې دي چې د انتخاباتي ټیمونو له لوري له قانونه د سرغړونې په اړه یې هیڅ شکایت نه دی ثبت کړی. برعکس دغه کمیسون وایي چې د انتخاباتي ټیمونو له لوري پر یو بل باندې 9 شکایتونه ثبت شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان قاسم الیاسی د یکشنبه پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از آغاز مبارزات
هغه وایي د انتخاباتي کمپاینونو له پیل تر اوسه د 500 شوګو انتخاباتي منو له لوري پر یو بل باندې 9 شکایتونه درج سوي، په آزاد ډول د خلکو له لوري هیڅ شکایت نه دی درج سوی. که څه هم ښاغلی الیاسی د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوموانه خص خو وایي چې 56 مطرحو انتخابي شکایتونه ثبت کړي دي. نوموړی زیاتوي چې دغو انتخاباتي ټیمونو ته خبرداری لیږلی او د تکرار تخلف په صورت کې به نغدي جریمه او د انتخاباتي سیالیو له محرومیت سره به مخ سي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د محمد اشرف خانی په مشرۍ، د دولت جوړونکي او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیمونو ته په انتخاباتي کمپاینونو کې له حکومتي امکاناتو نه د استفادې په اړه خبرداری ورکړل سوی و. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ناظر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې اړه خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکړې په اړه ناغېړي کړي، نو له همدې امله خلک د شکایتونو د ثبت په اړه معلومات نه لري. د افغانستان د آزاد څار بنسټ رئیس مبین ایماق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي کچېرې وضعیت همداسې دوام پیدا کړي به د انتخاباتو په ورځ د کمو خلکو د ګډون شاهدان یو. خلک دغه بهیر ته د 2014 کال د انتخاباتو په سترګه ګوري، ګومان کوي چې زموږ رایه نه حسابېږي، نو څه ګټه لري چې په انتخاباتو کې برخه واخلو؟ اړتیا ده چې پوهاوی ورکړل سي، که نه نو دغه حالات راتلونکي انتخابات له کړکېچ سره مخ کولی سي. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته انتخاباتي کمپاینونه د روان کال د اسد میاشتې په 6 پیل او د میزان تر 4 به دوام وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د روان میزان میاشتې په 6 تر سره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
اوس هم ورځو پکتیا ته. په پکتیا کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په اړه د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي، قومي مشران، د ولایتي شورا غړي او د افغانستان د سولې د ولسی حرکت یو شمېر غړي نن په یو ولسی غونډه کې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل چې د جنگ او عملیاتو پر مهال د عامو خلکو ژوند ته ځانګړې پاملرنه وکړي. احسان آریان له پکتیا نه راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورستر بلې د ملکی مرګ ژوبلې کچل وړیږي، د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د جنگ جګړو او عملیاتو پر مهال د ولسي وګړو ژوند ته خاصه پاملرنه وکړي. د یکشنبې په ورځ د ولایت قومي مشرانو، د سولې د ولسي حرکت غړو، ځوانانو او د ولایتي شورا یو شمېر غړو وویل د جګړې ښکېل اړخونه باید خپلې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي او خلک دې آرام ته پرېږدي. د پکتیا ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری غونډې ته په وینا کې وویل
مونږ غږ دغه د چنوکي تلفات ته جدي توجه وکړئ. مونږ همیشه د یونامه او بشر کوم راپورونه چې ګورو ټول خلکو نه چې دوی په جنگ کې داخل دي، چې هغه دولت او طالبان دي، ملکي خلک تلفات ډېر لرو.
د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر یو ځل بیا له سولې وړاندې په اوربند ټینګار وکړ او غوښتنه وکړه چې نور د افغان وژنه ودرول شي. نوموړی په خپلو خبرو کې وویل چې افغان ولسمشر ته مخامخ په یوه غونډه کې د اوربند وړاندیز وکړ او نوموړی هم له قید او شرط پرته ومنه. خو وایي هغه مهال چې د هلمند په مسکله ولسوالۍ کې له طالبانو سره د اوربند او ډزبندۍ موضوع شریکه کړه، په وینا یې نه یوازې دا چې دوی ونه منله، بلکې طالبان قدرت غوښتونکي او د نورو تر لاس لاندې کسان وبلل.
ولسمشر ته مویل چې وروره د باندې راووزه، ورته مو ویل چې اوربند وکه، د را سره ومنله. خو طالبانو ته له زحمتونو نه وروسته مساکله ته ورغلم، ورته مو ویل چې وروره ونیسئ اوربند سره وکئ، دوی نورو نه وړي نه راوړي، فقط همدا خبره کوي که موږ جګړه ودروو موږ اقتدار ته بیا نسو رسېدی. نو پوه شولو چې دا خلک د بل چا په لاس کې دي.
د غونډې زیات شمېر ګډونوالو بیا د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د عملیاتو پر مهال له دقت کار واخلي او له طالبانو یې وغوښتل چې د جنگ پر مهال د ملکي خلکو له کورونو استفاده ونه کړي. په پکتیا کې د ولسي مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف په داسې حال کې د جنگ له ښکېلو خواوو غوښتنه کېږي چې د تېر لوی اختر په شپه د دغه ولایت د زرمت ولسوالۍ د کوللګو په سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم یو نړیواله مسله. د فرانسې ولسمشر له خپل ایرانی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي چې لزغم څخه کار واخلي. ایمانوئل مکرون له حسن روحاني ته د همویلی چې د نړۍ له شپږو نړیوالو پیاوړو قدرتونو سره اټومي موافقه ته ژمن پاتې شي. ورسره دی چې متحده ایالات د ایران له اټومي موافقې د وتلو اعلان وکړ. ایرانی چارواکو غوښ کړی چې تهران به هم نور نو دې موافقې ته ژمن پاتې نشي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د منځني ختیځ کړکیچ د پراخېدو په حال کې دی، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون خپل ایرانی سیال حسن روحاني ته ویلي دي چې له زغم څخه کار واخلي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر پرون په یو بیان کې وویل مکرون پر روحاني غږ وکړ چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثي یاغیان دي په یمن کې د جګړې د ختمولو لپاره خبرو ته وهڅوي. بیان د مکرون له قوله زیاتوي چې وایي تهران باید په لبنان کې هم له خورا زیات زغم څخه کار واخلي څو د پراخیدونکو کړکیچ په اوسنی حالت کې د دې سیمې ثبات زیانمن نشي. د لبنان په شاوخوا کې له څو اونیو راهیسې د اسرائیل او ایران تحرکات دا دواړه پخوانی دښمنان یو ښکاره وسلوال تقابل ته نږدې کړي دي. متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې په یمن کې د حوثی اغیانو او په لبنان کې د شیعه حزب الله ډلې په ګډون په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. ایران دا تورونه ردوي. د مکرون دفتر په خپل بیان کې هم دراز ویلي دي چې مکرون په پرونی یو ټلیفوني خبرو کې پر روحاني فشار راوړ چې د 2015 کال له اټومي موافقې سره ژمن پاتې شي. مکرون چې غواړي د ایران او امریکا ترمنځ پر روان کړکیچ کې د منځګړي رول ولوبوي، مخکې له دې د امریکایي او ایراني مشرانو د غونډې د جوړولو هڅه هم کړې. د مکرون د هڅو هدف له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې ژغورل دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې روحانی خپل فرانسوي سیال ته خبرداري ورکړی چې که اروپایي هیوادونه خپلې ژمنې عملی نکړي نو د تهران راتلونکی اقدام بدوي چې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په تعهداتو کې نور کموالی راولي. د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ یو علت هم دا و چې ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال په می میاشت کې له دې تړون څخه د امریکا وتل اعلان کړل. د بیان لمخې روحانی مکرون ته ویلي چې له بده مرغه له دې موافقې په یو اړخیز ډول د امریکا تر وتلو وروسته اروپایي هیوادونو د ضمانت کوونکو په توګه د خپلو ژمنو د عملي کولو په برخه کې هیڅ مشخص اقدام ونه کړ.
موږ غلا زادي رادیو نو ری درنو دوستانو دا او نور ټول خبر شوی مطالب مو پر ویب سټ هم لوستلی شي پته مو دا ازادي رادیو ډاٹ کام. او پم دې سره د نیم ساعت پښتو خبری مجله هم پاتې رسیږي. وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې او ډیر دقیقې